یعقوبی میمونای ما بود.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قنصلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. لدی مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم په نښه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخه نیول شوی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په قنصلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پیښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماین د چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړې. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د نهو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان و چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ و. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش وبخی چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لاسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لاهم ماین پاکۍ ته ډیره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلی دي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8مې زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژل دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيووا تر محکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوهت کلنه کورماشيووا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شو، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوم لیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغه همدار استور دی چې د روسیې د پاوز په تړاو یې ناسم مطالب خبره کړي او د محکومیت په صورت کې په لس کلب حبس محکومیدای شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وی پر کورماشيووا دا غچ اخیستنې د غچ اخیستنې دا تورونه ځکه پوری شوی چې د ازادي راډیو خبريالا ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پاوځ یو پخوانی چارواکی وایي د امریکا د نشتون له کبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړی شوی. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي، دا په دې معنا باندې د چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو.
په ترکیه کې پولیسو په یو لارې کې پټ 25 تن افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړ شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی.
منګ لور کلوره کې زر جوړې 1200 جوړې اغېسته نو دا څه فکر وکړ چې منګ ساکل 1200 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
پناریوالو مسایلو کې باوري چې د غزه تر ټولو لوی روختون الشفات څخه اسرایلی ځواکونه وتلی دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی کتر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
د دې حالت د لانجه وتلی دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې بعد ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هسي یو نظام نه ده مشخصا.
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو او دوه تیر سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیوړی شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهرمال پر راپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی ل ا بي سي نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی غواخو بل چې لقولي افغانستان د امریکایي عسکرو له وتورسته لا پیاوړ شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو د پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد د ډول نورو هڅو ته پته مو وسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15000 امریکایي عسكر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ ورته نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د بریټ پاره خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللی. خو د خغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیا لابلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څیړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بحران ډلې د څیړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د وی داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېل وي.
راپور کې مو اوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر ویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه پیوړی شوی. د خغلی مکنزی د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر پوښت. خغلی جلیلی د مرکې په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوزید مشر په خوانه مشر چې کوم د خبرې کړې دي او کوم موضوع چې د خپل مرکه کې وایي دي دا په خپل هغه اوسه ثابت دی چې بیا هم د افراطی ډلې د ترورېزم د طرحګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دې دا خبرې کوي چې د داعش منل تاییدوي. دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نورو هیوادونه چې دوی دي دغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرستې کوي. دوی نور هم پیاوړي کوي دوی د نورو خپلو اهدافو لپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 3500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وای او نوی وتلی دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره
نو دا خو دا اصلا ناشونی خبره و په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک اسکر سره نه د طالب په مقابل کې او توانې د وی جنگي او مقاومت کې او الحمد لله شو مقابل کې نو د سلوزرو په داسکر د سلوزرو پوځي اسکر په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی څومره توانې ده چې دوی وتوانې د داعش د تلې مخه ونیسي. او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لې چې په دوه کې کوم لاسلیک کوم تړون لاسلیک کړي په دې کې یو تړ او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنگي کې ان یو نیو بچی جنگ د امریکا د پوره بیکل طالبان باندې دا یې سره کې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب د امریکایي ځواکونو پوره وتل افغانستان د هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي ولې په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلی تر حمله ورسته د داعش دلې د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسیره شوې ده. مګر د څنګه را برسیره شو ناڅا په د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې ولغنه ورسته دغه مسله څنګه لوی شو سوال ده.
تاسو به تر معلومات سره چې بعضي وختونه بازارغه ګاونډي هیوادونه چې د خپل دی خپل د ملي کټو د لپاره د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره تل دوی پلانونه درلود او اوس یې هم لري. همیشه دوی د پدې او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابته کړ د افغانستان د داخلي او د کورنۍ جنگونو ته ثابته کړ چې بعضي هیوادونه د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره یو بل کې یو ډالې حمایه کولو نه بل ډالې ته به هم د انټرنټي فیو د بدلون په سر کې باندې راتلونکي د فارا هم قتل چې د لوبه په افغانستان کې روانه و او سم د لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشي سي او هم دا رنګ د نور هغه وایي په لری نور هغه ځنه چې د دې د دوړو د هوادونو په استراتیژیکي متحدانه حرکتو کې ځان سره هم څنګه په اصله حمله کې سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه یا ورډي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو او یو ځای په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوا او یو لاري دي
مننه
په اصله باندې د سې عام تاګ او راتګ په کې راځل مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته دی د هغه د داعش د یو ایزال د مېست کې دو د افغانستان کې د خراسان د لید چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته ورسول
د سیاسي امنیتي چارو شنن کای نه مطلب جلیلی او چې آزادې رادیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو له یو باروړونکي لارې څخه 25 کډوال نیولی چې له دې ډلې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي دي او د وو نورو روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیس وایي و کسانی روختون طبيولي او پاتې نور پنا غختون کې نیول شوی او ډیر جربل د هواده وېستل شي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال د راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یک شنبه پورز دغه هواد پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دوه افغان کډوال په دغه هواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مړ شوی دی. د ممور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارۍ څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې دوه مړه شوي او د وطنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوه مړو شویو افغانانو تر څنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ و، خو ترکیې دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولي دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هممهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې ل خپل میرمنې او دوه ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ ډیره موده مخکې مرکه اخیستي، خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواد ووځي او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلي ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو دا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ له دوه اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمیر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پوځ په حواله ویلي چې د دغه عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لوی برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلي او د خپل د لکتر لګا شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پراپر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وجنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځوړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخت پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنچیر لسیند کابل ته د اوبو د لیک د پروژې عملی چارې پیل شي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د خبر ورکړ د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې لپاره د اوبو لیک ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو لپاره د اوبو پر سوالو هم ټینګار کوي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدي راتلونکو کې د پنچیر لسینده کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د اکشن بي پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروي او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروي چارې بشر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې یو سل شل کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک لسیمي د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو سونځا تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبو برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت SKM کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس همدارول په دې اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشتې بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
خیرخانه یې
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللې. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
پروستیو کې د کابل په لویدیس کې اوبه ترلاسه او ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. لابد مرغه د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله من یم چې مسولین دې برخه ته ډیر پام وکړي.
په خا د اوبو د برخه کارپون نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالی ته اشاره کړه. د پنچیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کولای شي د کابل خارې وی برخه ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي رادیو ته وویل د کابل له 15 میلیونه ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام شي.
تنها
یک منده وایي یوازې سرچینه نشي کولای کابلیان ته اوبو چمتو کړي. نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغی بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنوي ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د وی برخه لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لګدونې تر هدا مخکینی جمهوریت حکومت له خوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلی و چې کابل خار ته د اوبو رسونې لپاره د شاوارو سپن قرغی بند او د پنشیر په سیند کار کیږي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا لکرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناد افغان پناه غوښتونکو پر استلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمیر ډیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د استلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د نه قانون کډوالو پیژندلو نیولو او استلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان که اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله کم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږ ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د کاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او د هم د دې خبري برخه ورستای راپور. یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سکه له کاروبار به خوند دی او د تیرو کلونو په څیر خنه دی. خیاطان وای لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی او لبلې خو د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلې دي.
یعقوب شاه چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خیاطۍ دوکان لري وای سکه له کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل
لور کلوره کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته، نو دا څه فکر وکړ چې موږ سږ کال 1400 جوړې 1500 جوړې اخلو. یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي، یعنی دومره کار نشته لکه پخوا غوندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو ونی یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالی د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې بعد د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
خار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا د روبار باندې اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډېر کپړې موږ نه اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه تر واخلي په سل افغانۍ ګټه کې متاثر چنه وایي چې باید نور ملک شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکار دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما هله تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی، نه می کالی اغسته او نه سپلای. وروسته دوه کالونو کې د بیکارۍ کچه به زیاته شوه، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کوم مخکې بم نیول او سین نشو نیول.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو لړلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوی کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډیرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته رسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز باس لرو چې نوریاس نوری چمتو کړی، خو دا شیبه په مو کړی د خبرو